ازادي راډیو قدر منوریدونکو یو ځل بیا خبرونه ته راغلی دی. د خبرونه ډیره برخه د شنه اسمان لاندې خبرونه ته ځانګړې شوې ده چې په ژوندۍ بڼه به واوري. خو تر هغې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. پر ایران د اسرائیلو د هوایي بریدونو له رسمي اعلان وروسته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت دا بریدونه غندلي دي. د وزارت نن په یو بیان کې د اسرائیلو دا بریدونه د ایران د حریم ښکاره نقص او په سیمه کې د کړکېچ او تاوتریخوالي زیاتېدل بللي دي. د اسرائیلو پوځ نن سهار د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په یو شمېر سیمو کې د پوځي اهداف په نښه کړي دي. د بریدونو ته د غبرګونونو په پیل کې د برتانیې سردار اعظم کیر سټارمر ویلي وو ایران باید د اسرائیلو بریدونو ته ځواب ورنه کړي. سټارمر له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې وه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند شان ساوت ویلي په پوځي اهدافو بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټې پر اسرائیل د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. هغه ویلي د امریکا په دې عملیاتو کې ګډون نه درلود او له ایران یې غوښتي چې په سیمه کې د شخړې د پراخېدو د مخنیوي په موخه دې پر اسرائیلو ځوابي برید نه کوي. د ایران د سیستان بلوچستان په ناامنه ولایت کې د پولیسو د موټرو پر یو کاروان په برید کې لس پولیس وژل شوی دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور پر بنسټ تر اوسه د دې برید په اړه ډیر جزئیات نه دي خبر شوي چې دا برید په ګوهرکو سیمه کې شوی چې له پلازمینې تهران څخه 12 کیلومتره واټن لري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي په افغانستان کې د عدالت پلي کېدو لپاره د نړیواله ټولنه جنسیتي اپارتایډ په رسمیت وپیژني. نصیر احمد فایق پرون جمعه پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپلې وینا د متن په خپرولو سره له ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي، سو د بشري حقونو په برخه کې نړیوالو ژمنو ته غاړه کېږدي او نړیوال د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي بندیزونه د جنسي اپارتایډ په توګه په رسمیت وپیژني. د فایق خبره نړیوالې سرچینې د افغانستان کې له ښځو ملاتړ وکړي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون وخت پر خپل ایکس پاڼې ویلي سابرینا اوګلینی یې د افغانستان لپاره د نوي سفیرې په توګه ګمارلې چې د قطر له پلازمینې دوهې به خپلې چارې مختبیي. او د افغانستان د کرکټ د ابدالیانو لوبډله سبا د عمان په کوربهتوب له سریلانکا سره لوبه کوي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو او په افغانستان په اغیزو باندې خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. ټاکل شوې ده چې د راتلونکي نوومبر په 15 نیټه په امریکا کې د ولسمشر انتخابات وشي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دوو ګوندونو دیموکرات او جمهوری پال له لوري کاملا هریس او ډونالد ترامپ کاندیدان دي. ترامپ یو دوره مخکې د امریکا ولسمشر وو، خو کاملا هریس حاضردمه د امریکا د ولسمشر مرستیاله ده. په پیل کې اوسنی ولسمشر جو بایدن غوښتل چې ځان کاندید کړي، خو له نظر پښتنو ورته څرګنده شو چې د بری چانس لږ دی، نو د جولای په 20مه له کاندیداتوري لاس واخیست. د امریکا په انتخاباتو کې د خلکو د مستقیمو رایو ترڅنګ د الکترول کالج په نوم یو بل پروسه هم شته چې د ولسمشر په ټاکلو کې زیات اهمیت لري. د ولسمشر دوره څلور کاله ده. د امریکا د ولسمشر انتخابات د نړۍ پر نورو هیوادونو بی اغیزې نه دي او له همدې کبله د ټولو هیوادونو ورته تلوسه ده او په زیر څاري. افغانستان هم د نړۍ جز دی او شاید د امریکا انتخابات تر ډیرو نورو هیوادونو د افغانستان لپاره مهم وي. که څه هم د ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ په موده کې امریکا له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړ، خو ترامپ په ځلونو ویلي چې که دی په واک کې پاتې شوی وای له افغانستان څخه به یې ټول ځواکونه نه و ایستلي او حداقل بګرام اډه به یې په کنټرول کې ساتلې وای. له بلې خوا د دیموکراتانو حکومت وایي چې د دوحې تړون د جمهوری پال ترامپ د حکومت په محل لاسلیک شو او دوی مجبور وو چې تطبیق کړي. د شای پر افغانستان د امریکا د انتخاباتو د اغیز و وړه بیلګه وي. په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال او د ننګرهار پخوانی والي شاه محمود میاخیل، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد، او همدارس په امریکا کې میشت افغان لیکوال او شنونکی سیام الدین پسرلی. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې زنګ راووهئ د واتس اپ له طریقه، او که پوښتنې لري زموږ له میلمنو سره شریکې کړئ. لومړی میاخیل صاحب، تاسو ته مخکې تر دې چې له افغانستان سره د امریکا د انتخاباتو په ارتباط خبرې وکړو، په خپله د امریکا لپاره، د امریکایانو لپاره دا انتخابات په کوم لحاظ مهم دي؟ کاندیدان څه ډول وعدې ورکوي؟ هغه وعدې چې د امریکایانو لپاره ډېرې مهمې دي.
سلام دې سروان صاحب تاسو ته ورسیږي، او قدرمن آزاد صاحب ته او ستاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم چې د امریکا په تاریخ کې به دا مهم انتخابات ځکه وي چې یو طرف ته د امریکې پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه وایي چې زه غواړم چې امریکا بیا مقتدره کړم، خو په عین حال کې د امریکا اقتدار یا قدرت هغه د امریکې په موسساتو باندې دی، د امریکې په سیستمونو باندې دی چې هغه د دې نظامي قوت دی، هغه د دې مالی قوت دی، سیاسي قوت دی، او هغه د دیموکراسۍ اصول چې دی په دغه تقریبا په 500 کالو کې تبلیغول دنیا کې چې دغه یو بهتر سیستم د یو هیواد د پرمختګ لپاره دی، دا یعنی که هغه تقویه نشي نو بیا دلته بیرته امریکا یعنی ضعیفه حالت ته ځي. اما د دې مخالفین هغې وایي چې ټرمپ چې دی د امریکي سیستم دپاره خطر دی، یعنی په دې معنا مانی چې دا په ډیموکراسۍ عقیده نه لري بلکې په ډکتاتوري نظامونو باندې عقیده لري یا د اټوکراسۍ باندې، او د دې د راتګ سره به د امریکي سیستمونه چې دي که هغه مالي دي، اقتصادي دي او نظامي دي، هغه به له منځه ځي. نو دغسې یو اختلاف د نظر اصلي یو غټه مسله دا ده. د دې نه علاوه طبیعي ده چې بعضې نور مسایل دي چې هغه د امریکا په داخلي اقتصاد باندې، د خلکو په ژوند باندې، چې هغه د ابورشن یا دغه مسله ده، د ښځو مسله ده چې ښځې خپل حقوق باید ولري چې د خپل ځان باره کې په خپله تصمیم ونیسي، د صحت مسله ده، همدارنګه د مهاجرو د راتګ مسله امریکې ته ده. دې کې هم اختلافات د نظر د دواړو کاندیدانو تر منځ موجود دي، خو دغه انتخابات د امریکې هغه انسټیټیوشن یا د امریکې سیستم دپاره دا ډېر زیات مهم دي، ځکه تاسو ولیدل په تېره دوره کې چې کله ډونالډ ټرمپ ډاکري ونه ګټلې نو یو تعداد زیات امریکایان د دې پلویان واشنگتن ته راغلل، دلته په د سنا یا د امریکې په کپیټل باندې هغې باندې حمله وکړله، هغې کې څه نفر مړه او زخمیان شول سره، او دا په خپله د یو دیموکراسۍ په حقیقت کې په ضد یو حرکت دیوی ګڼي. نو په دې خاطر باندې دغه یو مختلف نظر موجود دی. اما بیا په دنیاوالو پالیسیو کې هم اختلاف د نظر لري چې هغه د دې روابط نورو ملکونو سره یا نورو هیوادونو سره هغه بیا جدا بحث چې خبرې کولی شو.
ډېره مننه میاخیل صاحب. ښاغلی آزاد صاحب، ستاسو په نظر د امریکایانو لپاره کوم مسایل زیات مهم دي؟ طبعا هغه مسایل چې د یو ملت لپاره مهمې، کاندیدان په همغو مسایلو باندې ډېرې خبرې کوي او په همغو مسایلو کې ورته وعدې ورکوي.
پوری متحده ایالاتونه یو ډېر پرمختللی هېواد دی، دلته مسایل ډېر کم دي چې کاندیدان پر هغه باندې چنې وهي، لیکن هغه څه چې دننه په امریکا کې د پام وړ وي، لکه څنګه چې تاسو خپله مقدماتي خبرې کې هم وویل چې د امریکا د انتخابات سیستم ښایي د نورو هېوادونو د ټول نړۍ څخه متفاوت وي. یو پاپو در فورس یا بیا کالج الیکټرال فورس دي چې په هغه کې د خلکو استازي هغه چې ولسي جرګه موږ تاسو ورته وایي، یا مثلا دلته ریپرزینټیو د خلکو د استازو کور ورته ویل کېږي، هغه د هغو رایې هم ډېر مهم رول لري. دا چې په امریکا کې د خلکو پام کومو خبرو ته ډېر راوړي، لکه څنګه چې میاخیل صاحب مخکې وویل، دلته خو ادارې موسسات دي او ځینې ادارې بیا خورا ډېر رول لري د امریکا په ټولو داخلي او بهرنیو پالیسیو کې، په ځانګړې توګه په بهرنیو پالیسیو کې تمثیل خورا ډیموکراتیک دی دلته، ګوندونه هر ګوند چې بریالی کیږي هغه د خلکو په رایه او بیا د کالج الکترال په رایه باندې اول دفتر ته ځي. لکه د امریکا اوږدمهاله پالیسۍ بیا نورې ادارې دي چې هغه یې جوړوي، هغه څلور کلنه دوره یې نه جوړوي. په ټوله کې دننه په امریکا کې یو تمثیل کیږي د ډیموکراسۍ، او انتخاباتو کې نورې ادارې شکیل نه دي، یوازې ډېر هغه شفاف انتخابات کیږي. د امریکا د خلکو لپاره څه چې وړاندې کیږي، دوه درې شیان دي چې هغه ډېر تکراري شیان دي او هغه د خلکو د ورځني ژوند سره ډېر تړلي دي. مثلا د مالی بحث دی، ټاکس بحث دی، ټاکس ډېر دی، ټاکس کم دی. یو ګوند وایي چې زه به تر د ټیک ټاکس خلک باندې وضع کوم. دلته د صحت ډېر لوی بحث دی، ځکه چې هیلت انشورنس یا صحي انشورنس یا صحي بیمه چې نه وي ژوند د ستونزو سره مخ وي، او بیمه اکثره وخت خورا ګرانې وي، که هغه حتی دولتي بیمې هم دي یا اوباما کیر په نامه باندې چې کومې بیمې هم دي. دغه بحثونه خورا ډېر کیږي، او ډیموکرات په دې باندې ټینګار کوي چې دوی د صحت په برخه کې په تېرو څلورو کلونو کې هم ډېر کار کړی دی او لا هم ډېر کار کوي. د دې تر څنګ د کاریابي مسله ده. خلک عموما د امریکا زه چې دلته ورته ګورم په مید ویسټ کې چې زه ورته ګورم، تر اویا سلنه ډېر امریکایان هغه د نړۍ په چارو نه دي خبر چې په نړۍ کې څه پیښیږي او څه روان دي. یو دپاره خپل ورځنی ژوند ډېر مهم دی عام امریکایان، او د یو دپاره ورځني ژوند دپاره لکه مخکې چې په برخې دغه وی چې صحت همدارنګه مالیات او بیا کاریابي دا ډېر مهم بحث دی. او د کاریابي سره د امیګریشن تړي په اتما ډول، ځکه ریپبلیکنز دا وایي چې د خلکو کار یا د کار زمینات ځکه کمه سوې ده چې دلته امیګرنټس راځي او ډېر زیات مهاجرین راځي او دا ډیموکراتس راولي. نو دغه درې څلور بحثونه د عام امریکایانو لپاره مهم دي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ آزاد صاحب. زموږ بل میلمه ښاغلی سیام الدین پسرلی دی. پسرلی صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. آیا تر اوسه پورې ټرمپ او یا کاملا هریس په دې انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان یادونه کړې ده؟
ډېره مننه، سلام تاسو ته او ټولو لیدونکو ته او قدرمنو میلمنو ته
سلامت.
زما چې څومره یادېږي، ټرمپ همیشه په انتخاباتو کې د افغانستان یادونه کوي، ولې په داسې شکل یادونه کوي چې د امریکا وتل د افغانستان څخه د جو بایدن سره ناکامي بولي او د کمپاین د وسیلې په توګه ډېر زیات کاروي. ولې دا چې د افغانستان سره سره کوم برخورد به ولري او کوم پالیسی لري او یا طالبانو سره به کوم برخورد لري،
هغه به وروسته هغه موضوع تر اساس ما منظور داره چې یعنی لا هم افغانستان په امریکا کې و د توجه وړ موضوع ده او کنه دوی هغه موضوعات عموما کاندیدان په کمپاینونو کې ادوي چې د خلکو لپاره مهم وي.
همداسې ده، کاملا هریس په دې اړه خبرې نه کوي، د افغانستان یادونه نه کوي. ټرمپ وخت نا وخت انتقاد په شکل یادونه کوي تر څو امتیاز واخلي او یو وسیله ووسی. ولی د پخوا په نسبت د افغانستان موضوع ډیره تته ده، دوی ډیر زیات په داخلي موضوعاتو باندې پیچي. د دوی هغه تر ټولو ستر په کمپاین غونډه چې په شیکاګو کې او په ویسکانسن کې وو په ملواکی کې، هلته ته مه کېده چې دوی به په خپل بهرنی سیاست باندې خبرې کوي او هغه د افغانستان به یو برخه ووسی. ولې بدبختانه دوی د افغانستان په رئیس ونه ویل او یوازې د وتلو یادونه وکړه بس خلاص. افغانستان اوس د دوی د بحثونو جدي محور نه دی.
بله،
او دوی وخت نا وخت د فلسطین او د اسرائیلو په اړه بحثونه کوي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ ښاغلی سیام الدین پسرلی. میاخیل صاحب، ستاسو په نظر که چېرته ترامپ راغی ولسمشر شو یا کاملا هریس شوه، نو د افغانستان په اړه به د امریکا اوسنۍ تګلاره بدله شي یا لږ یا ډېره؟
زه فکر کوم چې د افغانستان باره کې که دیموکراتان راځي او که ریپبلیکن راځي او یا نړیوال کوم سیاست چې دی، دې کې به ډېر کم فرق رامنځته شي، ځکه چې تر کومه حده پورې چې په تیرو شلو کلونو کې یا په تیرو پنځوسو کلونو کې چې زه د افغانستان د مسایلو سره دخیل پاتې شوم او تعقیب کړی مې دي، حتی د مجاهدینو د وخت نه را په دې خوا د امریکې د ډیموکراتانو او ریپبلیکن یعنې د دواړو ډلو د افغانستان باره کې د یو پالیسي تقریبا یوه وه، ځکه چې هم ریپبلیکن ډیموکراتانو مجاهدین تقویه کول، ځکه چې هغه وخت کې سوړ جنګ وو او د شوروي اتحاد په مقابل کې د دې یو رقم دریځ درلوده. او هلته په کانګرس کې حتی د ډیموکرات او د ریپبلیکن ترمنځ د افغانستان د هماهنګۍ یوه کمیټه هم جوړه کړې وه چې سناتور ګوردون هافري هغه وخت کې مشر و. کله چې طالبان راغلل داخلي جنګونه افغانستان کې شول، تاسو ولې 15 کاله په افغانستان کې داخلي جنګونه روان و چې بیا طالبان را پیدا شول؟ د امریکا پالیسي هم دا وه چې هغه د منطقې سره یعنی زیات ځان دخیل نه کړي د روسانو د وتلونه. اما چې بیا سپتمبر 11 چې کله وشو، بیا ریپبلیکن ډیموکراتانو یو رقم د دې حمایت کوي چې افغانستان ته لاړ شي او طالبان لری کړي او بالاخره هلته یو نوی فصل د حکومتولۍ رامنځته کړي. نو په دې حساب باندې د ټولو رئیس جمهورانو د بوش، اوباما، ترامپ او بایدن د دې ټولو نظر همدا و چې د افغانستان لپاره د نیشن بلډینګ یا د ملت سازۍ دی لپاره نه دي تللي. دا چې ولې ډېر وخت هلته پاتې شول او ټول غوښته چې د افغانستان نه باید ووځي، هغه عوامل نور دي چې هغه د عراق جګړه وه، هغه اختلاف د اروپا او د امریکایانو ترمنځ و چې د بعضې اروپایي هیوادونو غوښته چې هغې جنګونو کې برخه واخلي د عراق په جنګ کې. نو د افغانستان جنګ ته ښه جنګ و، د عراق جنګ ته بد جنګ و. نو په دې خاطر باندې امریکا زیات وخت په افغانستان کې تیر کړ. تاسو ولیدل چې د ټرمپ دوره کې د دوه قرارداد وتوی یا لفظدامار شې وتوی، دا د طالبانو او د امریکې ترمنځ امضا شوله، د افغانستان د حکومت دلته څنډې ته شو او بیا بایدن هغه لفظنامه تطبیق کړله. نو په دې خاطر باندې د دیو هغه په اختلاف د نظر کې زه فکر نه کوم چې زیات اختلاف یا هغه زمونږ عامیانه اصطلاح باندې د دیو ترمنځ دغه اختلافات هغه 1960 یعنی کمترین مسایلو کې. په تور مثال او با ټرمپ وای چې په دغه شکل باندې چې بایدن راووته او یو دم نظام سقوط وکړ، داسې راوتل باید نه وای شوی. اما په وتلو کې دواړه سره موافق وو. نو زه فکر کوم چې که په آینده کې وي دا کوم وضعیت چې اوسه روان ده، طالبان حکومت به په رسمیت نه پیژني، د طالبانو مشران به د تور لیست نه وکاږي تر څو چې په افغانستان کې داخلي مشروعیت رامنځته نه شي او هغه نړیوال کوم نومونه چې کوم یو دي، که هغه د نظام جوړېدل دي، که هغه بشري حقونه دي، که هغه د ښځو تعلیم ده، تر څو چې دا شیان نه شي دا یعنی زه فکر نه کوم چې پالیسي کې تغییر رامنځته شي. البته تعامل به منطقه کې موجود وي، یعنی د طالبانو سره دا به منفي تعامل یا استخباراتي تعامل به وي، بشري کومکونه به تر یو حد افغانستان ته ځي، دا چې په څه رقم توضیح کېږي هغه بیا جدا مسله ده. خو دا کومکونه هم اوس یعنی ډېر راټیټ شوي دي او نور به هم راټیټېږي.
بله، ډېره مننه میاخیل صاحب کوربدن. آزاد صاحب، ستاسو نظر سره البته دې ته په کتو چې ټرمپ څو ځلې ویلي دي چې کدی پاتې شوی وی بل دوره هم د انتخاب شوی وی د به ټولې قواوې له افغانستانه نه وي ایستلې او حداقل بګرام به یې له لاسه نه ورکړي، او اوس هم کله کله داسې خبرې کوي او کله ناکله خو داسې ادعا هم کوي چې بګرام د چینایانو په لاس کې دی. ستاسو نظر څه دی؟
سروان صاحب، په متحده ایالاتونو کې دلته خپلو خلکو ته چې دا کاندیدان ویناوې کوي، خلک یې په واقعي ډول باور کوي. لکن که چیرې موږ د متحده ایالاتونو تیر څلوېښت کال بهرنۍ پالیسۍ ته داسې لنډه کتنه وکړو، که هغه د افغانستان مسله وه، سړه سړه جګړه وه، که هغه د عراق دوې جګړې وې، که هغه نن په غیر مستقیم ډول د یوکراین او د روسیې په مسایلو کې دی ښکیل دي، دا سیاسي ګوندونه یا دا کاندیدان یا په اول دفتر کې هر ناست ولسمشر په بهرنیو پالیسیو کې خورا ډېر کم صلاحیت لري. سره د دې چې اساسي قانون دا واک ورکړی دی درې قواوو مشر دی، د سره علاقه مندان د دې هېواد ځواکونو مشر دی، لیکن پالیسۍ نورې ادارې چلوي. که هغه ټرمپ وي، که هغه اغلی حارث راځي دفتر ته، د افغانستان او د نړۍ د نورو برخو، البته د متحده ایالاتونو بهرنۍ پالیسۍ چې دی، هغه به په متواتر ډول همدغسې ځي لکه هغه ادارې چلوي. او د دې تر څنګ بیا دغه لوی تصامیم یو کاندیدان دی خبرې کوي، ادعاوې کوي، دا په کانګرس کې نیول کیږي، دا کانګرس کې ووټینګ په دې باندې کیږي کله چې د نورو هیوادونو د بهرنۍ پالیسۍ په اساس وي، هغه سینیټرز او کانګرسمنان دواړه د رایو په اساس باندې ولسمشر ته دا واک ورکوي که هغه د جنګ موضوع وي په ځانګړې توګه د جګړې موضوع، او هغه که مثلا د یوکراین د اسرائیلو د غزې په په اوسنی حالت کې د ایران او د اسرائیلو په اوسنی حالت کې د متحده ایالاتونو د پالیسۍ څرنګوالی وي، هغه د کانګرس د اجازې پرته یو
کانګرس کې جمهوریپال اکثریت دی، یعنی کدی دوی ولسمشر هر څه پریکړه کوي ورسره توافق به کیږي که څنګه؟
دا خو په دغه دوره کې داسې پېښ شوي وو چې ډیموکراتان هم په سپینه ماڼۍ کې وو هم په کانګرس کې وو، لیکن دا حتمي نه ده چې هر وار دې داسې وي، خو که ډېره مهمه حیاتي موضوع وي په هغه کې مخالفتونه موجود وي نو بیا کانګرس هم خپل غړي هم ډېر وي دغه ګوند هغه هم احتیاط باندې کار اخلي. بیا تر ټولو مهمه دلته بله اداره سي آی هغه په بهرنۍ پالیسۍ کې خورا ډېر مهم رول لري، سره د دې چې هغه د سړې جګړې باس میاخیل صاحب وکړي په هغه کې کانګرسمن یې مخته کړی وو د چارلی ویلسن په نامه باندې، اما ټول فنډینګ او ټول هغه کم جګړې چې مخته بوله دا د سی آی ای تر ټولو ګرانه جګړه وه چې د دوی په تاریخ کې تر ټولو ګران جګړه وه، سره د دې چې دا اوسنۍ جګړه شل کلنه اوږده جګړه وه. لهذا د افغانستان بحث مهم دی، افغانستان د متحده ایالاتونو لپاره پرون هم مهم و نن هم مهم دی. بهرني پالیسۍ د خپلو انتخاباتو کې په ډېر کلی شکل نه اخلي، ځکه د دوی آډینس هغه څوک نه دي چې هغه په بهرنۍ پالیسۍ باندې دوی ته رایه ورکوي. د دوی آډینس عام امریکایان دي او عام امریکایان دپاره د دوی خپل ورځنی ژوند ډېر مهم دی. لهذا هغه بحثونه په مختلفو ناستو کېږي، هغه بحثونه نن هم که په هر ایالت کې کاندیدان یعنی کانګرسمنان او همدارنګه سینیټرز دا بحثونه نن هم کوي بهرنۍ پالیسیو او خپله کاندیدان هم کوي، لیکن اولس ته دی هغه بحث کوي چې آډینس یې غواړي چې وایې وړي. افغانستان پرون مهم و نن هم مهم دی، خو تصمیم به ټرمپ نه نیسي، تصمیم به اغلی حارس نه نیسي، تصمیم د همغه پالیسۍ له مخې روان دی چې په 2014 کې وسو، بیا 2018 کې تازه سو د آسیا د ستراتیجۍ په نامه باندې، بیا په 2019 کې چې د دوحې لاسلیک کېږي په هغه کې بېرته همغه تازه سو، تر هغه پورې چې خپل ځواکونه راوایستل سول، د همغه پالیسۍ له مخې نن هم چې تر کومه بریده په تېرو دوو نیمو کلونو کې وخت نا وخت چې د ویسکانسن پوهنتون کې په دغه فاکولټه کې زه تدریس کوم د ګلوبل افیرس، موږ وخت نا وخت د ځینې سناتورانو سره د ځینې کانګرسمنانو سره وینو، نن هم ځینې په دې باور دي چې متحده ایالاتونو شغه سرمایه ګذاري په طالبانو کړې وه، اوس هم دی کافي وخت ورکړی دی او دا تصمیم به هغه کسان نیسي یا هغه ادارې به نیسي چې هغو دا تصمیم نیولی دی. لهذا تصامیم د پالیسۍ له مخې پالیسۍ اوږدمهاله دي، د یو هغه ته وخت ورکوي، یعنی شخص دا نه شي کولی چې هغه د راسي بګرام د بیرته ونیسي چینایان که د دوی کومه ادعا ممکن هلته لیدل سوي وي ځینې چینایان هغه دې وویستل سي، دا هر څه د هغه اوږدمهاله پالیسۍ له مخې دي چې دا د ریپبلیکنز او ډیموکرات دواړه د متحده ایالاتونو د بهرنیو پالیسیو بهرنۍ پالیسۍ جوړوونکي مني چې څوک یې جوړوي یا څوک یې پلي کوي او د سکرین پر مخ باندې څوک تمثیل کوي. لهذا تکرارن بیا وایم، بخښنه غواړم چې ټرمپ یا اغلې کاملا هاریس په دې تصامیمو کې به ډېر رول ونه لري چې هغه دې افغانستان ته بیا ولاړ سي یا دې بیا ولاړ نه سي، یا دې بګرام څنګه کې، یعنی مثلا د اسرائیلو د فلسطین او د اسلام مثلا یاري یوکراین د روسیې مسله څنګه کې، هغه نورې ادارې دي چې هغه په دوامداره توګه ډېر بیوروکراتیک او ډېر هغه کسان چې په هغو باندې په میلیونه ډالر مصرف شوي دي په دې برخه کې چې سرمایه ګذاري په سوی د پالیسۍ شوي دي، دې سټیج ته رارسېدلي چې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ واکې په لاس کې یو چلوي، هغه هماغه کسان نیسي او هغه ښکاره کسان دي.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ. پسرلی صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوي چې لکه دوه نور ملمنو شاغلیو میاخیل او آزاد چې وویل چې لوی پالیسۍ یوازې ولسمشران نه ټاکي بلکې نورې ادارې هم شته پکې، او که فکر کوي چې ځینې مسایل شته چې که خارجي هم وي او غټې مسلې هم وي په خپله ولسمشران پریکړه کوي په اړه، او که کوي او کوم تغییر راځي ستاسو په نظر د افغانستان په ارتباط هغه به څه وي؟
ډېره مننه. لکه څنګه چې میاخیل صاحب وویل او آزاد صاحب وویل، بېله شکه دلته سیستم دی، دا سیستم په منظم شکل چلیږي، مخته ځي. زما غږ اورئ؟
بله بله صاحب، ستاسو غږ
اورم. او ولسمشر هر څوک راسي تر ډېره پورې به هماغه سیستم هماغه پالیسي به تطبیقوي. مثلا زه تاسو مثال ورکوم، د افغانستان څخه د وتلو تړون هوکړه لیک د طالبانو سره دا د ټرمپ د ادارې په وخت کې وسو. ټرمپ دوی سره دا موضوع نهایي کړه او ورپسې وروسته جو بایدن راغی. جو بایدن هماغه قرارداد هماغه پالیسي عملي کړه او د افغانستان نه ووت. لکه څنګه چې مخیل څه ویل په وتلو کې دوی نظر ستونزې درلود، مشکلات درلود، په کوم شکل چې ټرمپ غوښتل یا په کوم شکل دا مدیریتي او تخنیکي موضوعات دي چې یو بل باندې دوی انتقاد کوي. په کل کې د دوی سیاستونه ډېر واضح دي، د هیوادونو په وړاندې، د منځنۍ اسیا هیوادونو په وړاندې، د یوکرین په وړاندې، د افغانستان او ایران په وړاندې دوی هماغه پالیسي تطبیقوي او مخ ته ځي. او به له شکه چې د ټرمپ شخصیت یو اندازه متفاوت دی چې ډېر زر تصمیم نیسي. همدغه دلیل و چې په خپل دوره کې دی څو ځلې کانګرس ته وغوښتل شو او د دې امکانات و چې باید د ولسمشرۍ څخه لرې سي، ولې بیا بېرته دوام پیدا کړ، ځکه چې دوی تصامیم جدي او خطرناک وي. دی په افغانستان کې د بمونو مور وکاره او په داعش باندې همدغه سید نور تصامیم داسې ونیو چې هغه د کانګرس لپاره قبول نه و. په ځینو ځایونو کې که وګورو د افغانستان پر وړاندې د ټرمپ سیاستونه به ډېر زیات داسې وي چې محدودیتونه وړاندې کوي او د هاریس سیاستونه به نرم وي. دا ډیموکراتان په کل کې نرم خلک دي او ریپبلیکن چې دي دوی کنزرویټیو ځان ته وایي او جدیت لري، قاطعیت لري او پریکړه کوي په تصامیم کې مخ ته ځي. نو دغه لږ تفاوت شته دی د شخصیتونو هغه توپیر چې ورته وایو. په کل کې د دوی سیاستونه ډېر واضح دي چې افغانستان سره او د سیمې هیوادونو سره څه ډول برخورد وکړي. د دوی بهرنۍ چارو وزارت، سی آی ای او نور ادارې چې دي مجرب خلک لري، تجربه کار خلک دي. او بیا که په کل کې په لویه کچه بیا داسې تصمیم نیول کېږي چې فرض وکړي چې که بیا افغانستان ته ځي یا بل ځای، دوی به د کانګرس مشوره اخلي، همدغسې به مخ ته ځي.
بله، ډیره زیاته مننه کور و در قدر برآوردونکو تاسې له ازادي راډیو تشناس ملندې خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې د امریکا په انتخاباتو او اغیزې په افغانستان باندې بحث دی، موضوع ده که تاسې هم زموږ له میلمنو څخه د دې موضوع په اړه پوښتنه لرئ یا نظر لرئ، دا شی به هم کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. یو اوریدونکی تیار لرو، مهرباني کوئ. څه مهرباني؟
تا ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ بره
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
قربان سمونه سلام ملمنه ته هم خبره ده چې د امریکا کوم انتخابات چې کیږي، موږ خدای پاک دې وکړي چې داسې بچاک شي چې مثال د افغانستان د لپاره مثال د خبري پالیسي او سنرمې د افغانستان سره مثال د خبري او څه روابط وساتي. ځکه وو خچ موږ ګورو پالیسي ډیره سخته ده په وړاندې د افغانستان اقتصادي بندیزونه باندې لګولې دي. مثال حکومت پر رسمیت نه پیژنو، موږ خدای پاک ته موینو، موږ خدای پاک یو داسې مهربانه بچا پر کښېني چې د افغانستان سره شر روابط وساتي. شه دغه ته ورسره وکړي محترم شهبر صاحب، خبره ده چې اوس خو پیلان چې موږ د دوی اړیکو ته ګورو، د اماراتو د دوی اړیکې ډیرې سره خرابې دي. دغه یو د شونځي موضوع ده، د شونځي موضوع امریکا پورته وکښته کوي. د شونځي علاقې هلدا چې شونځي مې په افغانستان کورنۍ مسله ده، خودیز مې په کورنۍ دغه کې موضوع کې مداخله کوي. نو خدای دې داسې بچا کړي چې د افغانستان لپاره پالیسي سره برابر وي، لکه دا اوس چې د داسې خدای داسې بچا د اعلان کړي لکه دا اوس چې دي.
صحیح، مننه، سلامت اوسئ. بل اوریدونکی هم شته، ځان راو پیژنه یا ازادي راډیو.
السلام علیکم ورحمۃ
اللہ. وعلیکم السلام، مهرباني.
صبر صاحب ملمنه ته سلامونه، سلام راغلی ټول سلامونه. زمي نظر دی د ملمنه په ورته نظر اخ صبر صاحب، دغه پالیسی چې دانه د بوش کار دی، نه د ټرمپ کار دی، نه د اوباما کار، او د خپل یو کمیټه لري، خپل اته اسرائیل لري، خپل فوج لري، دا خپل خلک لري. دا لکه ازني هغه کورستان چې لال کمیټه وروزه د خبرونو لکه پاکستان چې سایه او فوج د مساعد ته وایم، دا د خلکو اختیار دی، نه د کلمې اختیار دی، نه د شوم اختیار دی. وروره او کوپر پر اسلام نه مهربانه کیږي چې مر خدای مهربانه بچا وایي وای دا اگر کوپر دې مرته په واسرګ ګوري، دا د دنیا دار بدر کړه. او دې دا غوړز ول ما دې شکر دې وکړ خیراتونه شمر د افغانستان ته پچیر ته راځي په خیر نه راووتلو. خلک وای ټرمپ کرالي وای د باګرام اډا غوړند دا ګیر او تابا سر د ګرام د چم ته ولا کړه. باګرام اډا در خو ولا بلا کې یو متر دا در خو ته الله سي ماده دې دلالت فرښتہ کې لکه ګوکرین شوروي فرښتہ دې
دې خدای د شمالي کوریا سره اختر کې مړ نه. الحمدلله، الحمدلله، ډېر مننه، ډېر مننه، بس کافي شو. کوردی ودان
نظر خو دې باندې ورکی دا ما دا د فلسطین د ورور
زنه بس بدنه ډیر مننه کور ودان ور بشو یو بل اوریدل کی ته ځان راو پیښنه آزادی رادیو
السلام علیکم سروان صاحب تاسو ته سلام درنو میلمنو ته محمد انی فلحام یم د زابل مرکز کلات نمې اړیکنی ولن
مهرباني کوي
مننه سروان صاحب زغپل د کامل هیلز د ولسمشری د کنیابوی هله کوم ځکه دا کېده د سید افغانستان لپاره یو شته
متاسفانه چې ټلیفون مقطع شو خیر اوس په ورشو ملمنو ته بیا هم تاسو ته په نوبت درکو کوشش به وکړو لمړی میاخیل صاحب لمړی اوریدونکو ویل وای تاسو یو څوک دی وای بریالی شي په انتخاباتو کې چې نرم دی افغانستان په مقابل کې اوسنۍ حکومت د دې په نظر سختی یو داشه ایچ بندیزونی لگه ولیدی بل دی طالبان و حکومت پر رسمیت نپیشنی ستاسو به نظر دا اوسنه حکومت دی امریکا دی طالبان و پا برخه که لسختی کار اخلی زیر خلقو بیا برعکس انتقاد پیکی وی بوجوی بوجوی پیسی ور ترالیشی ستاسو نظر سره
از غرم چه در این مسائل تا اشاره بکنم اول خدا را چه الله تعالی وای چه تا پخپل حالت که تغییر را نوالی نو زستاسی پا حالت که تغییر نراولم نو دا مهمه دا چه افغانان پخپل حالت که پخپل تغییر راولی خپل تغییر پا دیر شکل معنی رازی چه یو بل اومنی یو بل نفی نکی او طول افغانان که دا هر فکر نظر خواهندان دی اغا د دې حق لري چې په افغانستان کې ووسی نو کساره په خپل ځان باندې رحم ونه کی نو بیا نه الله تعالی په خپل بندگان باندې رحم کوي او نه بیا امریکای نه دا توقع وکړه چې په افغانستان باندې رحم وکړي دویمه مسله دا ده چې د امریکای تصمیم گیری چې کوم یو دا جمهور رئیس رول زیات مهم ده دلته اغه د توازن د قواو موجود دی یعنی معنا دا ده چې بیلانس اف پاور فرزند د کانګرس ته وکی د وبخې د ولسی جرګې سره هغه سره د پیسو قوت ته د سنا سره سیاسي قوت ته چې هغه خپل تصمیم سیاسي چيني سي سنای ني سي او جمهور رئیس سره به اجرایوي قوت ته چې هغه عملی کړي نو په دې خاطر باندې یوازې یو کس دلته تصمیم ني ني سي ځکه تصمیم ګیریم چې کومه ودا هغه پروسه ده داغه بعضی ودمحاله پروګرامونه یا دیولری غټی لری په منطقه کې په دنیا کې چې هغه به تغییری نه هغه یو راضی بلې تعقیبای سره اما په ډیرو مسایلو کې دغه بیلانس اف پاور خمخه تاثیر لري د امریکای په سیستم کې نو دویمه خبره دا ده چې ک د افغانستان لپاره که هر یو راضی بیا خبره به ته مغې ته راضی چې موږ څه کوو ایا موږ کولای شو چې یو مشروع قانونمن حکومت رامنځته کړو موږ کولای شو چې یو بل ومنو موږ کولای شو چې د دیکتاتوري نوی په افغانستان کې د نفع او د نساد او قدرت سیاست نوی نو ټول افغانان د حق له چې په خپل وطن کې اوسېږي ژوند وکړي کار وکړي روزګار وکړي تعلیم وکړي او یو فرصت ته موجود وي او کنه یوازې یو طبقه د پیاده نیول تر سره پورې ټول ملایان حاکم او نور ولسی حق نه لري د خلکو نه ټکسونه اخلا د خلکو نه پیسې اخلا د بهرني ملکونو نه استخباراتي پیسې اخلا او هیڅ اته جواب نه ورکړي
میاخیل صاحب یو بل خبرم وکړه وای په افغانستان کې یوازې د شونځو مسله ده چې دا هم کورنۍ مسله ده اې د جنو د شونځو مسله یوازې د امریکا لپاره مهمه ده که د ټولو دنیا لپاره او د ټولو افغانانو لپاره او ټول لدی دا
اول خو ټول نه افغانان ته مهمه ده چې ته تعلیم مخه نیول کیږي دا اول ضرر افغانان ته رسیدي کوم غواړو چې یو ملک اقتصادي رشوه کې یو ملک ثبات وي امن وي به له تعلیم امکان نه لري تعلیم دروازه تړل معنا دا چې د جهل دروازه به تکول دي او دا نړیوال حقوقي مسائل هم دي چې ته نیمایي نفوس د افغانستان د تعلیم نه محرومه نو دا ان دا د اسلام په لحاظ د موږ د افغاني کلتور اناناتو په لحاظ باندې انساني لحاظ باندې دا یوازې نړیوال غوښتنه دا ټولو هغه د بشریت غوښتنه ده چې دا حق باید خلکو ته ورکړ شي په دې کې نو په دې خاطر باندې که موږ ویو چې دا یوازې د امریکایانو غوښتنه نه دا د ولس غوښتنه هم ده دا د اسلام غوښتنه هم ده دا زموږ استاذ د افغاني کلچر او د انساني ارزښتونو ټولو غوښتنه ده نو موږ کله ځکه چې دنیا مسایل داسې نه دي چې یو بل پورې تړلې دي که ته د یو چانه کومه غواړې د چانه مرسته غواړې او بیا راځې په خپل ملک باندې ظلم کوې نو خامخا هغې په مقابل کې یو حساسیت موجود وي ولو که څوک څه کولی شي که نه شي یا تغییر راځي که نه راځي څه وخت تغییر راځي نو دغه حالت ته قابل د یعنې یو نظام یا یو حاکمیت چې سفارتونه بند وي، د بانکي سیستم بند وي، ملل متحد کې ځای ونه لري او هر ورځ خلک د افغانستان نه فرار کوي، نو د دې نه به موږ څه توقع ولرو او دنیا به د دې نه څه توقع ولرو؟ استخباراتي جګړو لپاره ښه دي چې یو د بل په ضد باندې استعمال شي، هغه جدا مسایل دي. که غواړي چې تغیر راشي، تغیر دا دی چې موږ په خپل حالت کې تغیر راولو، بیا نور د دنیا سره تعلقات دي، هغه که ګاونډي هوادونه که دنیا دي، هغه په دوه اړخیزو ګټو باندې ولاړ دي. کوم ځای کې چې زموږ ګټې دي باید هغه تعلقات وساتو، که د ګاونډیانو سره وي، که د دنیا سره وي، که د امریکې سره وي، هغه جدا مسایل دي. اما اول تغیر دا دی چې موږ په خپل ځان کې تغیر راولو.
ډېره مننه میاخیل صاحب، سلامت اوسې. آزاد صاحب، دوم اوریدونکي مویل وایي پالیسي په امریکا کې ولسمشران نه ټاکي بلکې ادارې ټاکي. هغه خبره چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، میاخیل صاحب هم اشاره وکړه، او پسردي صاحب هم ورته اشاره وکړه، لیکن بیا دا سوال شاید ځینو په ذهن کې پیدا شي چې داسې ویل کېږي چې که ټرمپ بریالی شي ممکن د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. په ځلونو یې دا خبره هم کړې ده چې په څو ساعتو کې زه پای ته رسوم. کوم فکر وي د اوکراین ولسمشر زیلنسکي په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه له ټرمپ سره یې وکتل، یا د چین په برخه کې؟ د ټولو باور داره چې ټرمپ د چین په برخه کې ډېره سخته پالیسي ولري، تعرفې به زیاتې کړي. د ایران په برخه کې بیا وایي چې کېدای شي د ایران وضعیت نور هم خراب کړي. دا نو بیا ولي، دا اندېښنې ولي شته، دا نظرونه بیا ولي شته؟
په کمپاینی تبلیغاتو کې مبالغه هغه ډېره عامه ده. په هر هیواد کې هر مهال چې کمپاینه کېږي مبالغات خورا ډېرې کېږي. دا چې اندېښنې ولې د دې سره ستا ښکاره خبره ده. د متحده ایالاتونو ولسمشر لکه مخکې چې ما وویل ټول تصامیم خدای نشي نیولی، دلته درې قواوې دي. د دې تر څنګ بهرنۍ پالیسۍ نور خلک دي چې هغه جوړوي، او هغه ځکه هم چې د امریکا د اساسي قانون لمخه د اول او څلورم او څوارلسم او شپاړسم او شپږم امندمنټس لمخه خورا ډېر ډیموکراتیک او لیبرال سیستم دی. دلته هر څوک کولی شي چې هغه مختلفو سیټونو ته ځان کاندید کړي، یوازې د ولسمشر د معاون دپاره یو شرط دی چې هغه باید په امریکا کې زیږېدلی وي. نورو سیټونو ته هر څوک کولی شي د امریکا سیټیزنشپ لري هغه ځان کاندید کړي. نو یو څوک ځان کاندیدوي هغه ولسمشر سي، اما یو څوک له ډېرې تنکۍ ځوانۍ په هغه سرمایهګذاري کېږي، د پالیسۍ په برخه کې، د استخباراتو په برخه کې، د متحده ایالاتونو د بنسټیزو منافعو د ساتلو په برخه کې، هغه ټول عمر په همدې برخه کې کار کوي. ښکاره خبره ده چې هغه بیا په هغه ادارو کې کار کوي چې د پردې تر شا ټول تصامیم هغلته نیول کېږي، او دغه نورې قواوې د اجرایوي هغه تمثیل لري. هر هغه څوک چې د امریکا ولسمشر سي په مطبوعاتو کې د خبرې تاثیر لري، کله چې د ټرمپ په څېر یو څوک دغسې څرګندونې کوي، اول خو د ده څرګندونې خورا ډېر هغه ډیپلوماتیک عرفونو او نورمونو له مخې خورا ډېر د دې د دې معیار نه لوېدلي څرګندونې وي. لکه دی وایي چې د چین ولسمشر له ما څخه بېره لري، او ډارېږي او هغه هم نه غواړي چې زه راسمه. دغه ډیپلوماتیکې څرګندونې نه شي کېدلی. لهذا ځینې وختونه عکس العملونه رسنۍ ښکارل کېږي یا اندېښنې ښول کېږي، خو په ټوله کې د یوکراین او د روسیې مسله یا نور لویې مسایل هغه دلته یو سیستم دی چې هغه پر مخ بیایي. ولسمشر خپل صلاحیتونه لري، اجلایي صلاحیتونه لري، لیکن د صلاحیتونو د کنټرول دپاره، د نافظولو دپاره، د څار لپاره نه یوازې چې دا درې قوې دي، نورې قوې شته. یا بله قوه شته چې هغه د امریکا د اساسي قانون له مخې یو ځانګړی ځای نه لري، لیکن په تصامیمو کې اوس رول لري خپل هیواد او د ټولو هیوادونو د ملا تیرونو استخبارات وي. لهذا هغه ویل خو وي، خو لکه دغه میلما چې زنګ وهلی وي ویله چې نورې ادارې دي چې هغه وچلوي او تاثیر نه لري، تاثیر ګذاري کېدلی شي. ځینې وختونه لابي تاثیر لرلی شي. د بېلګې په توګه همدا اوس دا لابي روانه ده. خپل امریکایان، یعنی د افغانانو خو طبیعي خبر زما خو د یو افغان صفت دا مسؤلیت دی چې د افغانستان لپاره زه لابي وکړم. خپل امریکایان همدا لابي کوي چې په افغانستان کې څه روان دي. ډېری سناتوران سره چې ما لیدلي دي، هغه په دې باور دي چې افغانستان کې څه روان دي سم نه دي روان، او باید په د امریکا په دریځ کې تغیرات راشي. لابي خپل تاثیرات لري، او هغه کسان چې بیا په دې برخه کې تصمیم ګیري کې رول لري په هغو باندې هم تاثیرات لرلی شي. د ټرمپ د ګوند حتی کسان په دې باور دي چې څه چې په افغانستان کې روان دي په هغه کې د ټرمپ د ادارې خورا ډېر رول و. د جان بولټن کتاب چې د ټرمپ د امنیت شورا مشاور و هغه په دې باندې نن ټینګار کوي، یا هغه کسان چې د ټرمپ اداره کې ټرمپ ته ډېر نږدې و هغه ټینګار کوي چې دوی هم ډېر سهوي کړي، یا ټرمپ ادارې تصامیم نیولو کې سهوي کړي، البته په نافذولو کې سهمي یا په تمثیل کې سهوي شوي دي. نو لابي روان ده، لابي خورا ډېر تاثیر لري، او دا لابي د دې باعث کېدلی شي چې ځینې تغیرات راشي اوږدمهاله کې یا لنډمهاله کې. خو په ټوله کې دا کمپاینی څرګندونې د کمپاین تر بریده پورې دي، ځکه عموما کاندیدان خورا ډېرې دعوی کوي هغه په ټوله نړۍ کې وي د کمپاینی رول یو اصول دغه دي چې تاسو مبالغه پکې کوئ هغه د حقایقو څخه څه ناڅه واټن لري. نو په ټوله کې ویلی شو چې لابي روانه ده، هغه هیوادونه که زیلنسکي دی یا د نورو هیوادونو مشران یا لیډران د خپلو هیوادونو د ګټو لپاره، ځکه امریکا د نړۍ په سیاست باندې خپل تاثیر لري، خپل نفوذ لري، نو هغه هم لابي کوي او د اړیکې جوړولو هڅه کوي، ځکه هغه یې دلیل څاري که هر څوک ادارې ته راځي د دې ادارې یا د دې ایالت او بخش د دې هیواد مشر کیږي، نو دوی باید ښې اړیکې ورسره ولري. نو لهذا له انتخابات نه مخکې ځینې رهبران هڅه کوي چې د کاندیدانو سره د امریکا په څیر د هیواد کاندیدانو سره
ډېره مننه. سلامت اوسې. که څه هم مشکله لیدلی دي، مثلا کله چې ټرمپ تیر ځل ولسمشر په ناټو یې څومره فشار راوستې، ناټو په غړو یې څومره فشار راوستې، پیسې تاسې هم واچوئ په دې تړون په مصارفو کې، یا پوځي بوریجی مو زیاتې کوي، یا په چین باندې فشار ډېر زیات و، خو له روسیې سره ډېرې اړیکې ښې وې د ډیموکراتانو په نسبت. خو خیر، بېرته به د افغانستان برخې ته راشو. د دې موضوع پسرلی صاحب، څه فکر کوئ چې طالبان به څه فکر کوي چې کوم یو د دوی په ګټه دی؟
زه فکر کوم چې ممکن طالبان په دې اند وي چې کاملا هرس د دې په ګټه وي، ځکه اوس کوم سیاست چې دی ډېر نرم سیاست دی، او طالبان چې مکتبونه تړلي دي او زور وایي په افغانستان کې، هلته موضوع ګډه وډه ده، مطبوعات هم ډېر زیات آزاد نه دي. نو دغه اوسنی حالت کله چې ډېر زیات اوسنۍ اداره وګوري چې طالبان تخلف کوي، بیا دوی مذاکرات سره پیل کړي، یا بیا ځینې دغه د فشارونو د لارې کار اخلي، نرم فشار نه تر څو طالبان کنټرول وساتي او دوی سره وګوري، او یا هم دوی په رسمیت ونه پیژني. دا ډېر نرم دی. که چیرې ټرمپ ولسمشر سي، ټرمپ خپل کمپاین کې هم دا تل ویلي دي، او وایي چې کله چې دوی د دوه تفاهم لیک لاسلیک کوو او د افغان د امریکانو وتلو موضوع و، نو دوی ملا برادر ته زنګ ووهه، ورته وویل که چیرې که یو امریکایي ته صدمه ورسیږي یا ووژل سي، مشکل ورته پیښ سي، زه ستا کور ته ور اچوم، یا تا مغه ځای کې وژنم. او په ډېرو جدي الفاظو کې مې ورته وویل، دا پخپله ټرمپ وایي ملا برادر او طالبان په دې پوهېږي چې زه ډېر غوس سړی یم او قاطع سړی یم، او کوم خبره چې کوم هغه زه عملي کوم. په دې قاطعیت کې، په غوسوالي کې، په تصمیم نیونه کې، په مدیریتي برخو کې، بېله شکه چې ټرمپ با په طالبانو باندې ډېر زیات محدودیتونه وضع کړي، او دوی په کل کې ریپبلیکنس یا جمهوری خواهان چې دوی نه غواړي چې ډېر پیسې په نورو هیوادونو کې مصرف کړي، غواړي چې پیسې په افغانستان په خپل کور کې مصرف کړي. نو دوی ډېر زیات مصارف په افغانستان کې درلود. دوی هم دا وایي چې کوم مسلې او کوم امکانات چې موږ په افغانستان کې پریښي دي هغه هم باید نه وای پریښی، د خپل ټرمپ دا ادا کوي. او دوی وایي چې موږ په میلیاردونو ډالر ته پانګونه کړې ولې وسلې امکانات ټول پاتې سو. نو کله کچیر ټرمپ ولسمشر کیږي، په طالبانو باندې به محدودیتونه ډیریږي، او د مهاجرت مهاجرونو لپاره به هم ستونزې جوړیږي. زموږ خلک اوس کوم په غیر قانوني ډول د مکسیکو د لارې اوړي، دی خاطر راځي، هغوی لپاره به موږ اندازه ستونزې جوړې سي. ولې کوم مهاجر افغانان چې په عیسوي په طریقه راغلي یا په خو راغلي ودلته، هغوی لپاره به مشکل ډېر نه وي. ولې د طالبانو سره د برخورد به متفاوت وي، او که چیرې د امریکا داسې احساس وکړي چې د طالبانو لخوا یا د افغانستان لخوا بیا دوی ته خطر دی، بیا به ډېر جدي عکس العمل دوی وښيي. نو په کل کې د ټرمپ شخصیت دغه څه دی چې دی جدي دی، قاطع دی، غوس دی او پریکړه کوي. او د کاملا هاریس دوی چې دی ډېر نرم دی، ډیپلوماتیک دی، په ډیپلوماتیک اصول پوه خلک دي، همدغسې مخته ځي، فشارونه واردوي. نو ممکن دا یو اندازه د طالبانو لپاره ښه وي. او اوس هم چې کوم اورېدل کېږي وایي کومکونه دي، دا موضوعات چې روان دي دا به دوام پیدا کوي. ټرمپ دوی په دې افغانستان د افغانستان کوم داخلي موضوعات چې دي، مثلا په ښځې د ایجاب کوي نه کوي، دا هغه موضوعات خود خپل موضوعات دي. بیا دلته دا کاملا هاریس چې دی، دوی بیا د بشر دوستانه موضوعاتو ته ډېر زیات توجه کوي او ارزښت ورته ورکوي. نو ممکن په ځینو برخو کې چې مثلا هغه د طالبانو داخلي موضوعات وي، په هغه کې یو نظر دوی ازادي ولري، ولې که چېرې د امریکا نېشنل سیکورټي ته په خطر وي او یا هم زیر نور جدی موارد وی چې د تفاهم نامې خلاف وي، بیا به کچیر ټرمپ وي د جدی عکس العمل سره مخامخ کیږي.
بله، ډېره زیاته مننه کورودن میاخیل صاحب. موږ تر اوسه پورې چې عدیعقل په دې وروستي تاریخ کې لیدلی دی، هر لوی حمله چې امریکا کړې ده یا هر جنگ چې امریکا پیل کړی دی، د جمهوری غوښتونکو د حکومت په مهالو، نو لدی هم مالبیشی چه دی دوارو پا پالیسی که با توپیر بی دا مسئلة چنگ گنه دی اغا کمکارونه چه طالبان که وی چه پا اکثر موارده که بز گمان کمه چه دی کانگرس غری هم ورطا آماده وی چه که پا دوی فشار نور زیادیشی هم شاید ورسره پا کانگرس که مخالفت نوی موجود. نو فکر نکوی که جمهوری پال راشی دی طالبان و وضعیت با خراب شي یا به فشار نور هم پیزیات شي؟
زه فکر کوم چې د انتخاباتو نه وروسته به خامخا فشار که ریپابلیکن راځي او که دیموکراتان راځي دا به موجود وي، ځکه چې دغه موجوده حالت چې کوم یو دی دا د افغانانو لپاره، د سیمې لپاره او دنیا لپاره قبول نه دی. اما د دې حالت نه د وتلو تګلاره باندې اختلاف د نظر موجود دی، هم د افغانانو په منځ کې موجود دی، هم د منطقې هېوادونو په منځ کې موجود دی، او هم د لوی طاقتونو روسیه او چین او امریکا دي. ځکه په عمومي مسایلو کې دی هم توافق لري چې افغانستان کې باید یو مشروع قانونمند او ولسواک حکومت رامنځته شي، او افغانان یو بل سره ومني، او د دنیا د خپلو منځو کې باید په سوله کې وي، او هم د ګاونډیانو د دنیا سره. یعنې په دې باندې توافق لري. همدا علت چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کومه فیصله چې وکړله هغه په توافق سره وشله، ولو که روسیا او دغه ممتنې ری ورکړې، خو ممتنې ری بیا د شورا امنیت کې هغه د توافق معنا ورکوي، کولی شو چې هغه ویتو کړي وي، هېڅ هغه فیصله منل شوې نه وي. نو په دې خطر باندې زه فکر کوم چې تغییر به، که چیرې د امریکې لکه مخکې یادونه وشوه، که چیرې د امریکې ګټو ته خطر وي په اوږد مهال کې، دی بیا مداخله کولی شي. البته دا مداخله به د تیر په شکل نه وي، اما دا به په بل شکل باندې وي، ځکه چې د جنګونو نوعیت او هغه تکتیکونه اوس او ټکنالوژي ډېر فرق کړی دی. دی کولی شي خپل هدف چې د منځه ویسي، دا ورته کوم مشکله خبره نه یعنی امریکې دپاره. البته دغه اوسني وضعیت نه د وتلو لپاره آیا غواړي چې په افغانستان کې دومره سرمایه ګذاري سیاسي، اقتصادي او نظامي وکړي چې د افغانستان وضعیت ته تغییر ورکړي؟ زه فکر کوم چې امریکا دپاره به دومره ګټه نه لري. او البته دا د منطقې د هېوادونو دپاره او نورو هېوادونو دپاره چې چین روسیه ده، یعنی درد سر دی د افغانستان کې چې حالات دغسې روان وي. مګر متاسفانه چې یوازې امریکا نه ده، بلکې منطقې هېوادونه او چینو روسیه و دغه چې ده دی هم یو واضحه پالیسي نه لري چې آیا طالبانو سره غواړي چې همدا منفي تعامل ته ورکړي او طالبان په رسمیت باندې وپیژني، او یا دا ده چې طالبان سره خپل روابط قطع کړي او یا د دې مخالفت وکړي. نو هغه هم په اسلام مزبزب حالت کې دي، هم ګاونډي هېوادونه هم نور هېوادونه، ځکه چې هغه سرمایه ګذاري چې ضرور ده هغه په افغانستان کې دی ونه کوي. نو چې نه کوي رول هم ډېر نشي درلودلی. خو د افغانانو لپاره دغه وضعیت چې کوم یو دی دا په تاوان دی، ورځ تر بلې وضعیت خرابیږي او زمینه د ګاونډي هېوادونو او نورو لاسوهنو ته مساعدېږي. نو په دې خاطر باندې زمونږ خپل نظر، زما شخصي دا دی چې بل دې چې حالت د کنټرول نه وځي افغانان باید یو بل ومني او زمينه دې ته مساعده شي چې ټول افغانان د یو سیستم د یو قانون د لارې یو چتر د لارې په افغانستان کې ژوند وکړي، کار وکړي، روزګار وکړي. دغه سي انحصار او قدرت او ممزرما ټوله زما پالیسی نه پخوان نتیجه ورکړې، نه اوس نتیجه ورکړي، نه په راتلونکي کې نتیجه ورکړي.
بله ډېر مننه، سلامت اوسئ. آزاد صاحب، موږ چې اوس ګورو چین ورځ په ورځ په افغانستان کې علاقه زیاته شي، پانګونه کوي، څه فکر کوئ چې په امریکا کې که د هر چا حکومت وي تر څه حده پورې به چین وزغمي؟
طالبان یو خوا د متحده ایالاتونو څخه مخکې چې تاسو کوم اصلاح وکړله بوجۍ ډالر ترلاسه کوي، او بله خوا د امریکا د حریفانو سره نږدې اړیکې پالي. طالبان داسې فکر کوي چې دی دې ته اړ دي، ځکه دوی فکر کوي چې د دوی د نه رسمیت پېژندلو تر ټولو ستر لامل متحده ایالاتونه دي، نو دوی باید د متحده ایالاتونو د مخالفینو سره اړیکې ښې کړي چې په هغو کې چین په لومړي صف کې دی. چین بیا خپلې ګټې لري، چین بیا دا ویره هم لري چې په افغانستان کې داسې ډلې خورا ډېر واک ترلاسه نه کړي چې هغه د دوی سیمو ته، ځکه کم هم دی موږ د چین سره سرحد لرو او د دې لارې چین ته خطر پېښ شي، ځینې نور هېوادونه دلته سرمایه ګذاري وکړي. ځکه په تېرو شلو کلونو کې یوازې طالبان نه و، دا فرصت ته ډېرې سیمه ییزو قدرتونو ته له بده مرغه مساعد شوی و چې هغه په افغانستان کې په نیابتي ډلو باندې پانګه اچونه وکړي، سرمایه ګذاري وکړي، او ځینې ډلې ممکن چین ځان ته خطر وبولي یا ځینې فیکشن ځان ته خطر وبولي. په ټوله کې چین په نړیواله کچه، حتی په هغه سیمه کې چې د دوی نفوس خورا ډېر دی، په آسیا کې یا لکه افغانستان په څېر هېوادونو، هغه د متحده ایالاتونو سره د رقابت جوګه نه دی. متحده ایالاتونو نن هم په افغانستان کې یا طالبانو ته میلیونونه ډالر څلوېښت میلیونه خو هغه ښکاره دي چې د ونه یې ځي، او د دې تر څنګ متحده ایالاتونه خپله طالبانو کې خپل نفوذ لري. موږ دا ولیدله چې په تېرو درې کلونو کې تر ټولو ډېرې لیدنې شوي دي، یا لیدکاتب شوي دي، ملاقاتونه شوي دي، هغه د طالبانو د استخباراتو د مشر او د متحده ایالاتونو د استخباراتو د مشر یا د استازو ترمنځ شوي دي. یعنی هغه استخباراتي فعالیت اوس هم هلته خورا ډېر رول لري. متحده ایالاتونه د چین څخه هغه ویره نه لري چې هغه په مطبوعاتو کې یو ډول ښکاره کېږي، نه چین په هغه کچه باندې که هغه اقتصادي وي که نظامي وي که سیاسي رول یا نفوذ وي، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې هغه ځای نه لري چې متحده ایالاتونه لري، ځکه د هغه سیاسي ساختار داسې جوړ دی چې هغه هېڅکله دومره لویه سرمایه ګذاري یو چیرې نشي کولی لکه متحده ایالاتونه یې چې کوي، یا متحده ایالاتونه خپل ائتلافیان لري، نه ټول لري، او خورا ډېرې پیسې له هرې برخې دی راټولولی شي او هلته کارولی شي، یا بیا دی خپل هغه پرستیج دی، یا خپل هغه کرنسي چې دی، یا خپل هغه اقتصادي ظرفیت چې دی. حتی په چین کې تر څلوېښت فیصده کمپنۍ یا فابریکې هغه امریکایي فابریکې دي چې د لیبر د کاسټ له وجې هلته دی ځای پر ځای سوي دي، هلته خپل فعالیت کوي. نو په ټوله کې هغه لږ ارجې څخه دا ویره نشته، امریکایانو لپاره دا ویره نشته. امریکایان چې څه ته متوجه دي، هغه چې زه د ځینې وخت نه وخت ځینې سیاسي سره بحثونه کوم، هغه د افغانستان یو ډېره لویه بدمرغي دا ده چې په تېرو شلو کلونو کې وبخښئ داسې یو یو ډله رامنځته نه شوله، داسې یو سیاسي فعالیت رامنځته نه شو. په دې کې طبیعي خبره ده داخلي سیمه ییز او نړیوال لاسونه وو چې اگر یې په یو ژغ باندې دی، نن هم په دې باور دی که چېرې طالب نه وي نو به څوک وي، نو دا ځای به څوک ډکوي، څنګه به ډکېږي؟ ځکه د یو هېواد اداره د یو هېواد هغه که نظامي وي که سیاسي وي اقتصادي اداره وي، هغه په ډلو ټپلو باندې خو نه کېږي. نور کسان زما په شمول د میاکر صاحب په ګډون د پسرلي صاحب یا ټول افغانان په ګډون باندې داسې یو جبهه نه ده معلومه چې هغه په یو واحد صف کې ولاړ وي. دغه خالي ګاډه کول د امریکا دپاره ستونزمن څه ده، ځکه هم د تر اوسه پورې هغه نرم دریض چې طالبان ورته وایي هغه یې خپل کړی. په ټوله کې هغه دریض د متحده ایالاتونو هغه نرم دریض نه دی، ځکه هغه اوس هم دې ته منتظر دی چې دننه په طالبانو کې داسې اصلاحات راوستل شي چې هغه د نور افغانان هضم کړي یا وزغمي په خپل سیستم کې، چې هغه اوس نه لیدل کېږي. په بشپړه توګه د طالبانو لرې کول او دا خالیګا رامنځته کول، دا خالیګا ډکول ستونزمن ده، دا خورا ډېر ستونزمنه ښکاري په ناڅاپه ډول داسې یو قوه نشته چې هغه دې ډکه کړي. لهذا هلته بیا که چین ده که روسیه ده که ایران ده، د دغه خالیګا څخه د استفادې هڅه کوي، خو متحده ایالاتونه له دې څخه ویره نه لري، یا غرب په ټوله کې اروپا له دې څخه ویره نه لري، ځکه په تېرو شلو کلونو کې سرمایه ګذاري داسې سوې ده. طالبان هم په دې باور دي، هغه کله اقرار کوي که نه کوي، چې متحده ایالاتونه که وغواړي، او دا موږ ولیدلی چې د بهرنیو چارو موینې په وار ور دا وویل که امریکا طالبان و پیژني په رسمیت ټوله نړۍ پیژني، که امریکا دا وکی ټوله نړۍ دا کوي. او په دې کې ښکاره خبره ده چې د ملګری ملتونو په ګډون چې یو له ټولو لویو ډونر متحده ایالاتونه دي، د ملګری ملتونو هغلته د خپل نفوذ دی، د دې خپل ائتلاف دی، د ناټو په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتونو خپل نفوذ، که هغه د سعودي عربستان او د متحده عرب امارات نیولی تر قطر پورې، دا نفوذ ډېر خورا ډېر مهم دی. نو په سیمه کې د هغه سره د دې
لیکن اساس په ډېرو مسایلو کې د امریکا له دریځونو سره نور هیوادونه اختلاف لري او ښکاره اختلاف ښکاروي. په افغانستان کې طالبانو داسې کار نه دی کړی چې نور جرأت وکړي او هغوی ومني. مثلا د نجونو د ښځو باندې کوم بندیزونه چې لګولي دي، نه روسیه کولی شي د هغه دفاع وکړي، د چین کولی شي، نه حتی پاکستان او ایران کولی شي چې دفاعي وکړي.
ښکاره خبره ده چې طالبانو خپل کړنې داسې دي چې هیڅوک دا جرأت نشي کولی چې د دې دفاع وکړي. لاکن سره د دې هم د طالبانو مشران سفرونه کوي، سره د دې هم سراج الدین حقانی د اف بی آی په تور لیست کې نن هم دی، د سر باندې هغه نام چې ښول شوی هغه نن هم دی. لیکن هغه سعودي عربستان ته سفر کوي، هغه عربي امارات ته سفر کوي، هلته ناستې کوي، هغه مطبوعاتي کېږي، او دا هیوادونه هغه هیوادونه دي چې متحده ایالاتونو سره نږدې دي، اړیکې لري. یعنې دلته اتنا انعطاف د امریکا د خوښول شوی دی. که چیرې امریکا دریځ په ناڅاپي ډول سخت کړي، دا هیوادونه نور هم سختوي. ښکاره خبره ده چې دا هیوادونه جسټیفای کولی نه شي، یا د دې هغه نه شي کولی د طالبانو د کړنو طرفداري نه شي کولی. لیکن هغه ډول مخالف فتش لازم ده چې د بشر حقوقو ته ورس په ورس پایمالیږي، هغه ډول عکس العمل هم نه شول کېږي، ځکه غرب تر اوسه پورې هغه عکس العمل نه دی ښولی، نو د سیمې قدرتونه هم نشي. لهذا چې په لوی انځور کې د متحده ایالاتونو د متحده ایالاتونو د اتحادیانو لپاره په سیمه کې لوی خطر لا تر اوسه پورې نه دی.
بله ډېر مننه، سلامت اوسئ. سره له دې چې ستاسو له خبرو دا معلومیږي چې که حقانی سفر کوي یا د طالبانو نور چارواکي سفرونه کوي یا تر اوسه پورې څه نه ورته ویل کېږي، د امریکا له لورې شنه اشاره ده او امریکا فعلا دوی غنیمت بولي، حداقل یو خلای ډکه کړې ده که دوی نه نو ګډوډي به لا زیاته شي. لیکن ځینې بیا دا وایي، سرلی صاحب دا پوښتنه مې تاسو ته متوجه ده، ځینې وایي چې که امریکا وم نه غواړي همدغه اوسنۍ پالیسي هم وي، طالبان په دې حالت کې نه پاتې کیږي، یعنی دوی ورځ تر ورځې سخت دریځ کیږي. مثلا تر پرونه د نجونو او ښځو په ضد بندیزونه ول، له ښوونځي ول کارې منه کړې ول، نن رسنۍ بندوي، بل ورځ یو بل کار کوي، او داسې راپورونه هم شته چې القاعده او ځینې نورې سختې ډلې هم اوس په افغانستان کې شته. د دوی ځینې مهم غړي له طالبانو سره لیدنې کتنې کوي. نو داسې شرایط بالاخره په افغانستان کې بیا رامنځته کیږي لکه په تیره دوره کې چې رامنځته شول، په امریکا حمله وشوه، که په امریکا ونیشي په یو بل هیواد ممکن افغانستان حمله وشي، او که دا ځلې بیا داسې یوه حمله وشوه بیا به نړۍ لاس ورته یو کوي. یعنی د دوی نظر دا ده چې طالبان په خپله په لوی لاس دنیا مجبوروي چې د دوی په ضد لاسونه یو کړي.
ډېره مهم موضوع ته مو اشاره وکړه، د افغانستان ساختار استراتیژیک موقعیت او سیاسي اوضاع ډیره پیچلی ده. بله شکه چې د یو هیواد تر کنټرول لاندې کیدای نسی. امریکا خپل نفوذ لري، تاثیر لري، ولی په خپل د افغانستان خلک هم باید دغه قدرت چې دی هغه باید د پام ونه غورځول سي، او د سیمې د هیوادونو مداخله موضوع هم ډیره مهمه ده. کچیرې طالبان دغه سي دوام ولري، دوام ورکي او سوني جوړ کی، مکتبونه بند کی، عام خلک خپل افغانان دانش زغملای چې د جبر او ظلم او ستم لاندې ژوند وکي او سن سره مخامخ وي، دا که ورځ دوام وکي یو کال دوه کال درې کال اخر خلک پورته کیږي. لومړی د خپل د افغانستان د خلکو موضوع ده چې دوی بدلون غواړي، مثبت بدلون غواړي، پرمختګ غواړي، او اوسنی فقر بېوزلۍ نشي زغملای. زموږ ځوانان هم د اوس روان دي، ایران تلته وژل کیږي، پاکستان ته ځي، زموږ خویندې هلته بېزته کیږي، په تاجکستان او ازبکستان کې زموږ خلک مهاجر شول. زموږ د خلکو وضعیت ډېر زیات بد دی، او زموږ خلک نور دا وضعیت او حالت نشي زغملای. کشیر دوام پیدا کوي، طالبان به داخلي قوتونو فشارونو سره به هم مخامخ کیږي. پاتې شو بل موضوع د سیمې د هیوادونو مداخله دي، مثلا د چین مداخله ده، د ایران مداخله دي، د روسیې مداخله دي. موږ کچیر په خپل بهرنۍ پالیسۍ یا سیاست کې توازن د لاسه ورکړو، موږ نو څه کولای چې افغانستان وساتو مخته ولاړ شو. توازن مونږ ته ډېر زیات مهم دی. کله مونږ ډېر زیات چین سره نږدې کېږو او ورته خوشبین یو، یا کله مونږ سره پاکستان ته ډېر نږدې کېږو، یا کله روسیې ته، یا کله امریکې ته، یا کله نور هیوادونو ته، دا ډېره مهمه ده چې موږ په داخل کې یو قوي سیستم ولرو، سیاست ولرو، او دا د دې سبب شي تر څو د نړیوال قوتونه باثباته کړي. خپله دا حکومت د حکومت داسې نه وي چې د لانجې او برخه وګرځي، د ستونزې او برخه وګرځي. اوس وخت کې حکومت دغسې یو حالت ته رسېدلی چې خلک مشکلات سره مخامخ دي، او دا دلیل دی کېدای شي چې نور هېوادونه هم پکې مداخلې وکړي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. میاخیل صاحب، ډېر کم وخت لرو، که لنډ راته ووایست. ځینې وایي چې امریکا اوس د اوکراین جنګ دی، د روسیې جنګ دی، ډېرې منابع اخواته متوجه دي، او که چېرته دا جنګ پای ته ورسېږي شاید افغانستان وضعیت په اوسني حال پرې نشتي. نظر مو څه دی؟
اوس په دنیا کې تر اوسه پورې یو لوی طاقت دی، او دوی کولی شي چې په څو سیمو کې، په څو ځایونو کې همزمانه هم جنگ وکړي او هم توجه ورته ولري. اما خبره دا ده چې هغه نه، ځکه د دنیا مسایل چې دي، سیاست دا په اقتصادي او ګټو باندې ولاړ دی. نو چې دی هغه توجه چې افغانستان ته ورکوي، چې په هغه په نظامي لکه په یا سیاسي او اقتصادي لحاظ باندې همدومره د دې په پالیسۍ کې د یو اقتصاد لپاره د یو ستراتیژیک
همدومره وخت هم درلود. سلامت اوسئ. میاخیل صاحب، شاه محمود میاخیل، د افغانستان د دفاع پخوانی سرپرست وزیر، او د ننګرهار والی، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد، او همدارس په امریکا کې میشت افغان لیکوال او شنونکی سیام الدین پسرلی، چې په دې خپرونه کې موږ ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د آزادۍ رادیو 24 ساعته خپرونې اورئ.